سلام ستړي مشي افغانستان کې تا مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ د مجله هم د شیبه په رادیو سرویره تازه رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلای او لیدلای شي. پهله په خبرونو کو د خړوند نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي څلور سو میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو لار روان ژمي ووسی. د پروګرام نن په خپل اکسپانه کې ویل دي چې ژمي روان دی او افغانستان انتظار نشي کولای. دبليو اف پی پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پسفیک د سبان دی 20 میلیون ډالرو سخاوتمندانه بشري بسپنی خبرو کړي ویل دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدې چې واوري لری غرنی سیمې بندي کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د سنور لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی دی. د لاور پینډی د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لاتلو مخکې ساتل کیږي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې په لاور کې شاوخوا 4000 بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي. لدې مخکې د پیښور کمشنرۍ هم د راجستر شو افغان کډوالو لپاره د موقت تو کمپونو د جوړول امر کړی وو او ویلی وو چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دی رشي چې د اکتوبر ل 1 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې استل کیږي. ملګر ملتونو متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د استلو پلان وزندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ماليزیا کې مشت افغانانو ته د پاسپورت د ویش د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویانت حافظ یا احمد نن چهارشنبه په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د پاسپورتونو د چاپ او ویشلو دغه لړۍ د دې وزارت د قونسلی ریاست او په ماليزیا کې د افغانستان د لوی سفارت د هڅو په ترڅ کې پیل شوې ده. غزیاده کړی ده چې په ماليزیا کې د سفارت سرپرست نقیب الله احمدی په دې مناسبت مراسمو کې په ماليزیا کې مشت افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د قونسلی خدماتو په شفاف توګه او چټک ډول وړاندې کوي. په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان په ماليزیا کې اوسي څنګه ویل شوي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د روان میلادي کال د اګست د میاشتې تر پایه په هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 3,300 تنه ښودلی و. استرالیا ته د تلونکو افغانانو یوه لار هم له ماليزیا تیریږي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړي او بیگانه وخت په خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلي، تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ترودو هم لدغې بریا وروسته ورته خبره کړې وه او ویلي وو د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وړمه ورځ د پاکستان ازواکمنې لوبډلې ته پاتو وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپل مخکینی لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتل و په لوی توپیر مات کړ. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای وايي د مالی ناورین په بخښنه سره ناوړه ناورین او وضعیت لامل یې تیره اونۍ څخه باندې 3 وطني درولې دي. د پی آی ای ویانت عبدالله حفیظ خان نن چهارشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې تیره اونۍ 302 وطني درول شوې دي چې په هغو کې دواړه کورني او نړیوالې الوتنی شاملې وي. هغه ویل چې د پی آی ای د الوتنو فعالیتونه ځکه اغیزمن شوې دي چې دا شرکت نشي کولی د تیلو او پیرل شوو پرزو او نور وسایلو بیلونه پریکړي او د دې ترڅنګ پورونه هم زیات شوې دي. حفیظ خان زیاته کړه د شرکت مشرتابه هڅه کوي چې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. په تیره کاناډا، ترکیه، چین، مالیزیا او سعودي عربستان ته د الوتنو بیرته پیلېدو ته یې نومړیتوب ورکوي. د راپورونو له مخې پی آی ای په تیرو 3 کې ډېر مالی زیانونه کړي دي. او د اوکراین د خیرسون د سیمې چارواکي د روسیې په تازه بریدونو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او لږ تر لږه 40 نور د ټپي کېدو خبر ورکوي. د خیرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې دغه مرګ ژوبله په تیرو 3 ساعتونو کې د روسي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې هغه شمیر 15 ښودلی دی او خته دی. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو تیر شپه د روسي 11 بیپودو ټالوتکې یا ډرونونه راخورځولي دي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. دندې به په مجله کې راسره واورئ چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې ښځې پکې تر ټولو بد وضعیت تجربه کوي. د چې علتونه یې څه دي وړاندې درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم وروسته راپور واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ډیرو مدرسو جوړول به افراطیت یا سخت دریځۍ ته لار پرانیزي. په دې اړه هم درسره تفصیل وروسته شریکوو. پاکستان ته به هم ور شو او د هغه افغان کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کو چې په پاکستان کې ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړ شوی دی چې دا هیواد پریږدي. د شي اوس مهال د هغه افغانان چې د پاکستان حکومت له خوا نیول کیږي چیرته وړل کیږي او کاروبارونه یې به څه وضعیت کړي، په دې اړه درته وروسته مکمل جزئیات لرو. همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم ور شو چې د پرون راهیسې پکې څه باندې 200 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغې جګړې وروستي جزئیات به درته وروسته په مجله کې وایو. همدارنګه د سپورت ډګر ته به هم ور شو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
هم ستړي مشي. دا دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د اوسلواوی هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. ورزو حسیب تلاشته تلاش صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې علت څه دی چې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې راغلی دی؟
سلامونه. د ښځو لپاره د جورټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولو انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د ښځو د سولې او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو، په 101 هیوادونو کې د ښځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ یې دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.268 نمرو په اخیستو د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی دی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویزرلند دوهم او سویډن د ښځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروې د سولې انسټیټیوټ مرستیال تورن ایل ترګیستات په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي، افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د اغلې تورن ایل له قوله زیاته کړې چې افغان ښځې چې هر ورځ راویخی شي دنده، تعلیم او آن د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروی د سولې انسټیټیوټ پرستیاله دا ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهیږي افغان ښځې د دې په وینا زندانیان دي. د طالبانو حکومت رسمند د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې د دوی په وینا خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورجټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخ محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي لکه چې طالبانو په مرستندوی ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، له هغه وخته دوی له ځورونې، دارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره جورجټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمیر نورو په ګډون یو 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي چې په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم په ډیر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورجټاون انسټیټیوټ مشري میلا ویروویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کولو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوس مهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي ازادي روټوي چې په کوم هیواد کې چې نجونې او ښځې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه زده کړه د لاسرسی ونه لري، ښکاره ده چې هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. د ښځو د حقونو یوه بله افغانه فعاله فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له ښځو یې ډېر حقونه اخیستل شوي دي. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزي افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریه، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
تیر زیات مننه کورودان حسیب تلاش و چې د هغو دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې راسره شریکې کړې وې چې ویلي و افغانستان د یو سل او اویا هیوادونو په کتار کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. په دې اړه درته تحلیل لرو د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې په تنګ سره، خو تر هغې وړاندې ورځو په دې اړه راپور ورو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو هغه پالیسۍ چې د کړو تمرکز په دینی مدرسو او پردغه زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. تفصیل د سنکا کرناورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ مدرسو ته د زده کړو د محدودولو یا په دیني علومو باندې د تعلیم د تمرکز په اړه د طالبانو د اقداماتو په اړه اندېښمن دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې د ښاغلي بنیټ په وینا کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیولوژي لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني ترورزم او همدارنګه سیمه ییز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په زده کړو د دوی تر بندیزونو وروسته د عصري زده کړو څخه بې برخې او یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې دي وایي چې دا مهال د ټولنې د پرمختګ لپاره عصري زده کړو ته شدیده اړتیا ده. یو له دوی څخه نیه یش چې تېر کال یې شپږم ټولګی پای ته ورسوه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې ونشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي ساینسي مضامین یې د خوښې وړ وه، خو اوسترۍ لرې پاتې ده. د زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ موږ سره په خبرو کې وویل چې په نننی عصر کې د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړې د هر چا لپاره کاغه نرمې کسه ځای ډېرې ضروري دي. ریچارډ بنیټ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو او لوړو زده کړو په بیا پیلولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همدغه شان د تېر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته لتګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شول چې په بېلابېلو سیمو کې د نجونو زده کړې یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې شي. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس دیني مدرسې جوړوي. تېره اونۍ بیا د دغه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال معین کرامت زاده رسنیو ته ویلي وو چې اوس د دیني زده کړو د مرکزونو شمېر شاوخوا 900 ته رسېږي. که څه هم د ښاغلي بنیټ د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دوی ویلي چې په مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي، بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. مننه.
سنا ککړ وچی د افغانستان لپاره د ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ سرګندونی سره شریک کړی چې ویلی وو کچېرې طالبان دغه پالیسۍ ته چې په هر یو لسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي د مور کړی، د دې احتمال شته چې د افراطیت بنسټ په افغانستان کې کېږي. د دې وړاندې مو اوریدل چې افغانستان د دوه انسټیټیوټونو د ارزونو پر بنسټ باندې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی او چې د ښځو وضعیت پکې تر ټولو بد دی. وربشو خپلې میلمنې ته ډیوی پتنګ تا د خزو د حقونو فعال ده دی وجنی تاسو مستړی مشه بخیر اغلی کته سیرته په پیل کې د اغینو ستونو درځونو د راپور په اړه باندې وای پکې ویل شي و چې په هغه هیوادونو کې چې خزه به کې فعال ونده لري او دوی د پکې پټولنه کې ونده ورکړل شوې ده، اقتصادي بسیا او همدارنګ ورکی سول د نور هیوادونو نسبت ښه ده. ستاسو په اند باندې په افغانستان کې د خزو د نګډون په وجه باندې څه اغیزې په اوسنی اقتصاد او سوله باندې غورځېدلی شي؟
سلامونه دی فریجه جانی تاسو ته ورسیدی، تاسو دی پروگرام لیتون کو تا همکارانو تا. اول خو درس نمخ که غوارمه چه در افغانستان طور ملت تا دی پاکستان تمچی موگه تاسو ما تا ورکرله دیگه بریا مبارکی طورو تا ویایمه. راقم دی راپورت چه دوی دی میرمنو پا حق رباندی دی کلایده، خصوصا چه دی افغانستان تا یه غتشترین ردیف که ای خیلی زفکر کهومه چه زد دوی سر پا دیگه راپورت کم نظره ما هغه هیوادونه چې میرمنو ته اجازه د دینه د ورکړي چې هغوی سمه واخلي، کار ورسره وکړي، تعلیم وکړي، وشي کړی چې د هغه حق حقوق چې نرینه ته ورکړل کېږي ښځینه ته هم ورکړل شي. نو دغه دلیل دی چې نن ورځ موږ تاسو وینو چې دغه کوم هیوادونه چې په ټرترین ردیف کې چې ځای هم لري، دوی په خاطر باندې چې په هغه هیوادونو کې جنګونه شوي دي، موږ تاسو ویلي له هغه کوم هیوادونو کې چې امریکا جنګ ورته راوړی دی، یاد د غرب نه جنگ راغله، دغه وادونو کې نن ورځ موږ تاسو وینو چې نه میرمنې حق حقوق لري، نه ماشومان لري، او هم دا رقم په خپل هیواد کې هم حالت ښه نه دی. دا چې افغانستان نن په ټریټرین ردیف کې قرار یې زه فکر کوم دلیل یو دا دی چې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي، د مکتبونو دروازې بندې دي. نو په دغه هیوادونو کې چې د حق حقوق د میرمنو بیخي تلف شوی، بېله شکه چې هغه کې به مختاق هم نکیگی سولا پاقی هوادونو که سر پاقی وقتی را غلی در چه وقت چه میرمنو تا حق و خوب ورکو شده، چه وقت چه میرمنو تا
ایدی جدا ورکو شده چه خود هم سم بولید. برخی تا تمشو در ریچارد بینیت سرگندوانو تا کراشو دوی بخپلو سرگندوانو که ویلیو که چویری دقا پالسی چه طالبانو ووس پلیکی و په هر و لسوالی که تقریبا لس مدرسه جوړی کپه دې راته وای نش په دغه شمیر مدرسې کې په افغانستان کې جوړ شي ستاسو پان باندې د دې احتمال شته واقعاً لکه څنګه چې ریچارډ بنټ ویلي د افراطیت بنسټ به کې خودل شي او افغانستان به زل بیا د سختریزو په مرکز بدل شي.
بله شکه ګورې څه وخت چې موږ تاسو عصري تعلیم ته ډېره زیاته توجه ونه کړو او صرف ټول ماشومان یا ځوانان موږ په دې باندې وروزو چې د هغوی نه سبا ورځ صرف ملایان جوړ شي، نو بله شکه چې افراطیت امکان لري چې ورځ تر بلې ډېر شي. ګورې فعلي واکمنۍ چې اوس دغه کوم سیستم یې چې روان کړی دی، لکه چې مدرسې را جوړوي، د دلیل دا دی چې دوی غواړي د ماشومتوب نه د ماشومان په دې فکر مفکوره باندې راستر کړي چې دوی فکر د افراطیت خاطر اول چیزی فکر کاوم چې دا یو خطرناک کار دی چې دی باید مخنیوي وشي او د دې لپاره باید کار وشي چې موږ تاسو نه صرف چې د خپل د دین پاک روان دي باید ذکر ول روخ خاص لیز ذکر ډیر زیات مهمه دي. نن ورځ افغانستان د ستنې نه نیولې تر هیڅ شو پورې امکانات نه لري چې تولید وکړي، او د دې لپاره چې اسکی ذکر موږ تاسو ورته توجه وکړو. دا چې
دغه برخه کې وبله پښتنم په بخښنه سره ستاسو خبرې قطع کوم، کچېری همدغه مدرسې پکې ماشومان زده کړې وکړي او د لپاین له ماشومان په مدرسو کې د اسري زده کړو لري پات شي، ستاسو په باندې څومره به په تخصصي برخو کې افغانستان د کډرونو د کمی احساس وکړي؟ که هم په تیر کې هم دغه خبره مطرح کېدله چې په افغانستان کې کډرونه کم دي په ځانګړي ډول په تخصصي برخو کې، دا چې اوس مدرسې ډېریږي او له دې نه ماشومان یا ځوانان فارغېږي څومره به کډرونه کم شي؟
او بله شکه چې قدرونه به ورځ تر بلې کمیږي. اوس موږ تاسو د قدرونو د نشتون ستونزه لرو. خپله فعلي واکمنۍ هم همدغه خبرو باندې همیشه ټینګار کوي چې دوی خپله راغله تقریبا 6000 کسان وو، نو په دوی کې قدرونه ډېر کم وو. اکثره زیاتره هغه کسان وو چې هغوی په مدرسو کې تعلیم کړی و، نو د هغوی نه دوی ونه شوای کړی چې د حکومتدارۍ په سطحه باندې څه کار ونه واخلي. دکه دوی اوس نن راځي چې صرف تمرکز دی ته کوي چې موږ مدرسې را جوړوو. مدرسې ښې دي خو نه چې په دې اندازه باندې چې موږ تاسو د عصري زده کړې نه باید لري پرېږدي او صرف تمرکز هم په هغې تعلیم باندې وي چې کېدای شي چې سبا ورځ د دغې ماشومانو نه موږ تاسو ډېره ګټه پورته نه کړو. ملایان صحیح ده، موږ احترام ورته لرو، ضروري دي چې ویلرو، خو په دې رقم شمېر نه چې موږ تاسو اصلا قدرونه ونه لرو چې سبا د تخنیکي کسان هم په کار وي، به نورو همسایه هېوادونو ته احتیاج وسو. ګوریه دغه رقم راپورونه یا دغه رقم کارونه چې تیري واکمنۍ کوي، زه فکر کوم چې دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې افغانستان کومې خاوت دوی بیایي که چېرته دوی افراطیت پی بیایي د تاسو ویلی شم چې د همدغې افراطیت مخه به بیا همدغه غربي هیوادونه به راځي بیا به په افغانستان کې جګړې وي. نو که چېرته دوی غواړي چې د جګړې مخه ونیسي ښه به دا وي چې دوی عصري زده کړو ته زیاتره توجه وکړي، د دې لپاره کار وکړي چې زیاتره مکتوبونه را خلاص کړي، د نجونو مکتوبونو ته اجازه ورکړي چې را خلاص شي. ایدې نه چې موږ تاسو په ټیټرین ردیف کې نن ورځ قرار لرو او د دې په خاطر باندې چې میرمنو ته اجازه نه ورکوو چې کار وکړي، میرمنو ته اجازه نه ورکوو چې تعلیم وکړي، دا یې دلایل دي. ګورئ په ټوله نړۍ کې که چېرته موږ تاسو وګورو چې هغه هیوادونه چې میرمنو ته اجازه دې ورکړی چې هغوی تعلیم وکړي، کار وکړي، هغوی ډېر پرمختګ هم کړی دی. په صفر کامه چې فیلي واکمنۍ باید خپلو پالیسیانو کې باید بدلون راولي که چېرته واقعیت غواړي چې د افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د افراطیت د ودې د ریچارډ بینن د څرګندونو همدارنګه د چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې ښځې پکې تر ټولو بد وضعیت کې دي، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو او ورزو هغو افغان کډوالو ته چې دوی اوس په ګاونډي پاکستان کې دي او دغه هیواد پریکړه کړې ده چې دوی په زور له خپل هیواده وباسي. ورزو وضعیت په دې راپور کې وروګورو.
د پېښور ښار په بورس بازار کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو دوکانونه لرې کړي او یا هم نړولی دي. راپورونه وایي چې په تېرو څو اونیو کې د پېښور ځایي ادارو لخوا د افغانانو شاوخوا 400 غرفې او کراچۍ نړول شوي دي.
چې راشي موږ سامان هم نه پرېږدي، سامان هم ماتوي، هر څه وړي. نو دې وجې نه موږ اوس ټیکه نه شتهرې، نو موږ کوم خواته لاړ شو؟ زمونږ کار روزګار نو خامخا موږ دېډي مزدوري به نه کوو.
له پاکستان د ناقانونه افغان کډوالو د وتلو پای مودې پر رانږدې کېدو سره د پاکستان د حکومت فشارونه هم زیات شوي دي.
په خلکو کې داسې یو هوف خراس پیل دی، داسې پیل دی چې پولیس هم ګرځي، ټرافیک هم ګرځي، دلته خاص کر دوی خوا غریړو خاطره ګرځي چې ډېرې واره دلته نه پرېږدي. نو انشاءالله دوکاندارانو ته خبره نشته دی پوه شولې، او نور خو د دغه خلک چې د غریب خلک یا غریبه طبقه وه د هغې د خولې یا کوم نړۍ چې وه هغه نړۍ د خولې نه ویسته.
پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې دغه غرفې د قانون خلاف په سړکونو او دولتي ځمکو جوړ شوي دي.
دا آپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنیکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منتھ نه د اینټی انکروچمنټ آپریشن سٹارټ دی، او دا به آل اوور پشاور کیږي په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننٹ سټرکچرز جوړ شوي دي، کوم ځای کې ټیمپرری انکروچمنټ دی، دا مونږ کنټینیو ساتو. دا مونږ عام عوام ته لپاره چې کوم تکلیفات وو، کوم پلارو کې مشکلات وو، ټرافیک د لپاره پرابلمز وو، ګاډی نشو تیرې دی، هغه عوام د لپاره مونږ ریلیف ورکړی دی.
د پاکستان حکومت شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې دغه هیواد پرېږدي.
و مورید چې په پېښور کې د هغو افغانانو کراچۍ او د کارځای د پاکستان د پولیسو لخوا وران شوي دي چې په دې هیواد کې کاروبار کول. د اکتوبر تر پای پورې هلته افغان کډوالو ته وخت ورکول شوی دی چې له دې هیواد ووځي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. پر غزه د اسرایلو د هوایي بریدونو له تیزیدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. پر غزه د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبه اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پر غزه بمباریو ته دوام ورکړی دی. ورزو تفصیل په راپور کې اورو ګورو.
د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړ چې که غزې ته سمدستي تیل ونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جټ الوتکو د تېرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي، خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تېل په ختمېدو دي. د دې ادارې وایاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې له تیلو پرته یې لارۍ نشي کولی په غزې ترنګ کې لرې ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبوره دي چې پرېکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیونه له خپلو مینو بې ځایه شوي چې تقریبا 6 لک یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولې دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز پرون سه شنبه وویل چې په تیرې یو ورځ کې په غزه کې 400 هوایی بریدونه کړي چې هغه د مخکنی ورځې د 340 بریدونو پر تله زیاتو. پاوز ویلي په دغو بمباریو کې سخت دریزي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندي مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پاوز همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبه او سه شنبه ورځو ترمنځ لږ تر لږه 104 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو د اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپل واک توګه نشي تاییدولی. دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ په ترڅ کې په 40 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرائیل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون سه شنبه خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرائیل پر جنوبي ښارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 له برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بنده کړي وګړي د خوراکي موادو بو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سي تاسو مستړي مشې په خیر اغلی تاسو ته وشه د سپورت په دګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د سپورت په نړۍ کې نن د 500 نړیوال جام سیالي په ترڅ کې د استرالیا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ سیالي جریان لري. دغه سیالي د استرالیا لپاره خورا زخمنه ده او استرالیا هم نن چې لومړی توپ وهنه یې کړې ده 400 منډي کړې دي. د نیدرلند لوبډلې هم خپل توپ وهنه پیل کړې ده خو دوی په 500 منډو درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په نننۍ سیالۍ کې د استرالیا توپ وهونکي میکسول یو بل ریکارډ جوړ کړی چې په 40 توپونو یې سلیزه بشپړه کړې ده. دا په نړیوالو جامونو کې په کمو توپونو د زیاتو د سلیزه وهلو ریکارډ ده چې تر دې وړاندې دغه ریکارډ د سویلي افریقا له توپ وهونکي ایډن مارکرم سره و. ایډن مارکرم هم په روان نړیوال جام کې په 40 توپونو سلیزه وهلې وه. بل لورته د استرالیا د پیل توپوهونکي ډیوډ وارنر په پرله پسې توګه نه دینه مخکې لوبه کې د پاکستان خلاف هم سلیزه وهلې وه او نن یې هم سلیزه بشپړه کړې ده. وروسته له دې چې استرالیا په پیل کې خپلې دوه سیالۍ وبایللې د پاکستان پر وړاندې له سیالۍ وروسته یې د لوبډلې خورا چټک پرمختګ دی.
ساحل صاحب موږ ستاسي غږنه لرو. مننه کور موادان چې د سپورت له ډګره مهم خبر کړو او د استرالیا د نن لوبي په اړه مهم جزئیات راکړه. اوس هم ورزو په دې راپور ورو چې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دا چې په دې ولسوالۍ کې سړک په څه وضعیت کې ده د راپور ورو په دې سره زموږ د مجله هم پای ته رسیږي.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ نشو کولای چې د خپل مالونه او مریضان په خړول بازار ته انتقال کړو. موږ غوښتنه لرو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې تر څنګ نور ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو.
ځایي اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی د خلکو حق دی خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
میته سړک جوړ شي، میته کلینیک جوړ شي، میته مکتبینه جوړ شي، هیڅ ضرورت لري. می به تعلیم استر شوی، تعلیم نه لري، پیوس تلفون په لمبر نه پیږي.
بلوري تزوی چارواکی د خوست